در برنامه بعدی با همکارم رضوان مراد باشید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. دوستانو د یو ساعت خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د جلال آباد پرونی بریت د افغانستان د سکانو د ټولنې ګڼ شمېر مشران او غړي وژلې دي او نورو موضوعاتو په اړه په روانه خبرونه کې وروستي او تازه جزئیات در سره شریکو. د همدې سات د مهمو خبرونو لنډیز په ننګرهار کې د پرونی موټر بم بریت په نتیجه کې د وشل شو کسانو شمیر 900 ته لوړ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالې وزیر د افغانستان په مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ باندې ټینګار وکړ او د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار وی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې د اوکراین پر سر ورسره موافق نه دی. په ننګرهار کې د پرونی موټر بم بریت په نتیجه کې د وشل شو کسانو شمیر 900 ته رسیدلی دی. د ننګرهار د امری اختیار رئیس ډاکټر نجیب الله کمول پرون شپه ازادي راډیو ته ویل چې اکثره وشل شوي افغان سکان دي. د ننګرهار د والی وین عطا الله خوګیاڼي نن سهار ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه ویل چې لږ تر لږه 10 کسه د سکانو د ټولنې چې مشران او غړي هم شامل دي په پرونی بریت کې وشل شوي دي. د سکانو په ډله کې د دوی یو مشر او د ولسي جرګې کاندید اوتار سنگ خالصه هم شامل ده. برید د جلال آباد خار په مخابراتو څلور لارې کې شوی ده. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویلز د افغانستان په مشرۍ د سولې له پروسې د خپل هیواد په ملاتړ او د افغان جګړې په سوله ییز پای ته رسیدو ټینګار وکړ. هغې پرون له افغان لوړپوړو امنیتي مقاماتو سره په لیدنه کې دا مسایل یاد کړل. په کابل کې د امریکا سفارت د میرمن ویلز د لیدنو په اړه یو بیان خپور کړی دی او ویلي دي چې هغې د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار محمد حنیف اتمر، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د سولې شورا له رئیس کریم خلیلي سره کتنه کړې ده. اخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوې اعلامیه کې ویلي چې د ملي امنیت سلاحکار د جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیالې وزیر سره په لیدنه کې په سیمه ییزو همکاریو او د افغان حکومت د سولې په پروګرام خبرې وکړې. دواړو لوریو په بروکسل کې د ناټو د غونډې د چمتووالیو په اړه هم خبرې کړې دي. افغان چارواکي په شمالي ولایت فاریاب کې د طالبانو په هدفونو پرون دوه هوایي بریدونه کړي چې په خبرې غنو طالبانو ته مرګ ژوبله اوخته ده. دا خبره په شمال کې د 209 شاهین قلوردو ویان جګړن حنیف رضایی پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه.
د نتیجې دې دوه حمله د
4 هراس افغان دوه بریدونو په نتیجه کې څلیرشت تورستان د یو پاکستانی ډاکټر په شمول وشل شوی دی. یو د شنور کسان ټپیان دي چې په ټپیانو کې د فاریاب ولایت لپاره د طالبانو د نظامی کمیسون مسؤل مخدوم علیم هم شامل دی. رضایی ویل په ټپیانو کې دوه ملکان هم شامل دي. طالبانو بیا یو بیان خپور کړی او امریکایي پوځیان تورن کړی دي چې د فاریاب په شمولې په ځینو ولایتونو کې پرون په هوایي بریدونو کې عام خلک وژلې دي. عامو خلکو ته د مرګ ژوبلې د اوختو په اړه په سیمه کې خپلواکو سرچینو څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي دي چې د اوکراین پر سر ورسره موافق نه دی. هغه دې مسئلې ته پرون له سی بي اس تلویزیون سره په مرکه کې اشاره وکړه. جان بولټن چې د جون په 8مه نیټه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلی وو او د امریکا د ملي امنیت سلاحکار له روسیې سره د کریمیا د خاورې د یو ځای کېدو په سر د امریکا د مخالفت د ختمولو احتمال هم رد کړ او ویل چې دا د امریکا دریس نه دی. هغه ویل ولسمشر ټرمپ په بیلابیلو مسایلو له پوتین سره خبرې کړې دي او اوکراین هم یادوي. امریکا متحده ایالاتو د دې هیواد په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د تورونو او هم د روسیې له خاورې سره د کریمیا ټاپو وسمې د الحاق په خاطر په روسیې یو شمېر بندیزونه لګولې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د سړېدو عوامل یادېږي. روسیې چې تل په انتخاباتو کې د لاسوهنو خبره رد کړې وایي چې که د امریکا بندیزونه ترې لرې شي نو خوښ به وي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر له صدر اعظم انګلا مرکل سره د کډوالو د پالیسیو پر سر د اختلافاتو له امله خپله استعفا وړاندې کړې ده. هورس سیفور نن وختي د خپل استعفا خبر تایید کړ. خغلی سیفور ویلی چې نن به له صدر اعظم انګلا مرکل سره وویني، خو ځینې رسنیو ویلي دي چې ده له خپل استعفا په رسمي ډول نه ده وړاندې کړی او د ده د ګوند ځینې مشران هڅه کوي چې د قانع کړي څو له دغه اقدام نه لاس په سر شي. خغلی سیهوفر د صدر اعظم مرکل یو له هغو یو له سختو منتقدانو څخه دی او د کډوالیو په اړه د سختې تګلارې د غوره کولو لپاره زیات فشار راوستی دی. او د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې پرون شپه کوربه روسیې هسپانیې ته ماته ورکړه او کرویشیا له ډنمارک لوبه وګټله. په بیګانیو لوبو کې دواړه لوبې پینلټي ته ورسېدې، ځکه په ټاکلي او اضافه وختونو کې لوبه هیڅ یوې لوبډلې ونه شوای ګټلی. روسیې په پینلټي شوټونو کې 4-3 له هسپانیې لوبه وګټله او کوارټر فاینل ته لاره پیدا کړه. او کرویشیا هم په پینلټي شوټونو کې 3-2 ډنمارک ته ماته ورکړه. په دې ترتیب تر دې دمه کرویشیا، روسیا، یوروګوای او فرانسه کوارټر فاینل ته وتلي او نن به هم برازیل له مکسیکو او بلجیم له جاپان سره لوبه وکړي څو پاتې نورې ډلې مشخص شي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د جلال آباد پرونی موټر بم برید د دې ښار د سکانو د ټولنې ګڼ شمېر مشران او غړي وژلې دي.
زما ارزو دا نه دی چې زه یو سکھ یا هندو ته خدمت وکړم، نه. زما ارزو دا دی چې افغانستان په رسوالیو کې، ولایتونو کې، قراجاتو کې او دا حق حقوق د خلکو بجای ته رسوم.
د سکانو د ټولنې یو مشر اوتار سنگ و چې پرون د جلال آباد په حمله کې وشل شوی دی. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې داوی د جون په میاشت کې رامنځته شوې مرګ ژوبله د تیر کال په مقایسه د ملکي وګړو په مرګ ژوبله کې 50% کموالی ښیي.
دغه 2013 کال جون مرجوب لکه له تیر 2018 سره پرتله کړو نو نیم په نیمه پکې ټیټوالی راغلی.
د روان خبرونې په ترڅ کې د نړۍ مطبوعات هم للو او دا هم اوري چې د وینې مرکزي بانک د یکشنبې په ورځ د وینې د ورکړې نړیواله ورځ ولمانځل او له خلکو یې هیله وکړه چې وینې ته د خپل اړ هیوادوال د ژوند د ژغورنې لپاره وینه ورکړي. په نړیوالو مسایلو کې بیا اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاحکار وایي د روسیې ولسمشر ته په ډاګه کړی دی چې امریکا به له روسیې سره د کریمیا ټاپوزمې د الحاق په مسأله له خپل دریځ څخه تیر نشي. د خبرونې دوهمه برخه بیا دوه اونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه او د غراس دوره کشو عزیزانو د لټون اونیز پروګرام ته ځانګړی شوی ده. ازادي رادیو په اف ام 100.5 سپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو پورې په ډیر واضح ډول اوریدلی شئ. پرون په جلال آباد کې موټر بم چاودنې د دې ښار د سکانو د ټولنې مشران او غړي په نښه کړل. د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي تر پرون شپې د جلال آباد ښار په موټر بم برید کې د وشل شو کسانو شمیر 19 ته رسیدلی دی. په عین وخت کې نن د ننګرهار د والي ویان ازادي راډیو ته وویل چې په وشل شو کې 19 کسان د سکانو د ټولنې مشران او غړي دي. برید د جلال آباد ښار په مخابراتو څلور لارې کې مازیګر مهال شوی دی. دا په داسې حال کې و چې ولسمشر غني پرون په جلال آباد کې یو شمېر ولسی خلکو او مقاماتو سره کتنې کولې او نن هم ولسمشر غني په ننګرهار کې دی. صفی الله استنګزی په دې اړه نور جزئیات لري.
په ننګرهار کې د پرونی موټر بم برید اکثر وژل شوي او ټاپیان افغان، سکان او هندوان دي. دا خبره د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال بیګاش په ازادي راډیو ته وکړه.
په تاسو سره کومه پیښه رامنځته شوې د جلال آباد ښار کې؟ موږ 19 تنه اجساد لرو او 21 تنه د ټاپیان لرو. متاسفانه په دا اجسادو کې زموږ د اهلي هنو جوړونه تقریبا تر اوسه پورې زموږ هویت ثابت کړی دی. دیارلس تنه دي، څلور تنو له هویت تثبیت نه ده، خو فکر کېږي الزام اهل هنو دي. 21 تنه ټاپیان دي او په ټاپیانو کې هم 1 تنه زموږ د ننګرهار اهل هنو درونه شامل دي. په هغه کې تقریبا څلور تنه تر تداوی وروسته رخصت شو او څلور تنه د اهل هنو دي او نور ټاپیان چې دي هغه په روغتون کې بستر دي او د ډاکټرانو څخه جدي مراقبت لاندې دي.
ښاغلي کاموال ویل د ټاپیانو درملنه روانه ده او یوازې د یو ماشوم وضعیت نازک ده. په جلال آباد ښار کې موټر بم برید پرون په مخابراتو څلور لارې کې ډیری هغه کسان هدف ګرځولي چې له شاهي ماڼۍ نه د افغان ولسمشر اشرف غنی له لیدنې وروسته برتر اګرزیدلی وو. په دې ډله کې د اوتار سنگ په مشرۍ د افغان هندوانو او سکانو یو ډله هم شامل و. اوتار سنگ د افغان سکانو او هندوانو د شورا مشر او د دوی لډلې د ولسی جرګې انتخاباتو ته یوازینی کاندید وو. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال د اوتار سنگ وژل کېدل تایید کړل.
دا اوس پورې چې دیارلس تنه مړی مشخص شوي دي، په دې کې اوتار سنگ په نامه موږ هم اورېدلي دي چې دا ولسي جرګې ته نوماندو هغه هم شامل ده پکې.
اوتار سنگ موده مخکې له ازادي راډیو سره هم خبرې کړې وې چې ویل یې د خلکو د خدمت لپاره د ولسي جرګې انتخاباتو ته کاندید شوی دی.
هر ځای نه ماته کوم پیغام راغلی او د مو خلکو باندې کوم مشکل پیدا شوی، ما دا نه ورته چې دا شپه ده، درځه دا غرمه ده، که دا ماښام ده، ورته وسلام او ځان باندې مې قرباني اخیستو خدمت مې کړی دی. زما ارزو دا نه دی چې زه یو سکھ یا هندو ته خدمت وکړم، نه، زما ارزو دا دی چې افغانستان په رسوالیو کې، ولایتونو کې، قراجاتو کې او دا حق حقوق د خلکو بجای تر سامان.
په وجل شوی کې په اوتار سنگ سربیره د زینو ریپورټونو په اساس د راول سنگ او اقبال سنگ په څیر د افغان سکانو او هندوانو د سر زینی نوري څیرې هم شامل دي. په ننګرهار کې په داسې حال کې عام افغانان په یو برید کې وژل شوي چې ویل کېدل په جلال آباد ښار کې د ولسمشر اشرف غنی د سفر لپاره کلک امنیتي تدابیر هم نیول شوي وو.
د سفی الله ستانگزي په راپور کې مو واورېدل چې د جلال آباد په پرونی برید کې لږ تر لږه د سکانو د ټولنې 18 غړي چې اکثره یې د سکانو د ټولنې مشرانو وژل شوي دي. د ننګرهار د والي وایان عطا الله خوګیاڼي ویل چې په دې پیښه کې 21 تنه ټپیان دي او په وژل شو کې دوه عام ملکي وګړي هم شامل دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په پاڼه کې azadiradio.com.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د جون په میاشت کې رامنځته شوې مرګ ژوبله د تیر کال په مقایسه د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې 50% کموالی ښیي. د جون د میاشتې په اړه د دې ډلې له لورې په خپرو شویو رپورټونو کې راغلي چې په دې میاشت کې 501 تنه ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې چې دغه اندازه په 2018 کال کې له 0 تنو پورته وه. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې له مسؤل عزیز احمد تسل سره مرکه کړې ده چې نوموړي په سر کې د دې ډلې د راپور د جزئیاتو په اړه خبرې کړې دي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب عدالت غوښتنې ګروپ هره میاشت میاشتنۍ اعلامیه خپروي، په هغې کې د مرګ ژوبلې ارقام چې ثبت شوي هغه خپروي. په تېره جون میاشت کې 513 کسان ته مرګ ژوبله اوښتې وه، په کې 185 شهیدان شوي دي او پاته 9355 کې هغه هم زخمیان دي. دغه د 2018 کال جون مرګ ژوبله که له تېر 2018 سره پرتله کړو نو نیم په نیمه پکې ټیټوالی راغلی دی. یعنې په تېر 2018 جون کې مرګ ژوبله تر زور اوښتې وه او د دغه مرګ ژوبلې لوی عامل چې ثبت شوی دی په تېره میاشت کې هغه د داعش جنګیالیو له لورې ځانمرګي بریدونه دي چې ډېره برخه یې ننګرهار، کابل او هرات تشکیلوي او بیا همداسې د افغانستان نور دریش ولایتونه چې د مرګ ژوبلې ارقام راټول کړي دي.
دلیل په دغه رپورټ کې دې ته اشاره شوې ده چې عمده دلیل په څه کې و چې دغه مرګ ژوبله راکمه شوې ده؟
دغه مرګ ژوبله چې راکمه شوې ده یو دلیل دا موږ ذکر کړی دی چې په 13 جون میاشت کې درې ورځې اوربند د حکومت او طالبان ترمنځ چې درې ورځې اوربند اعلان شو، د دوه اړخیز اوربند، هغه هم یوازې ننګرهار و چې هلته متاسفانه موږ د ځانمرګو بریدونو پیښې درلودې. نو په ټول افغانستان کې آرامي وه. نو یو دلیل کېدای شي دا هم واوسي چې درې ورځنی اوربند د مرګ ژوبله کچه راکمه کړه.
هغه لوري چې تاسو سره ژمنه کړې وه د ملکي تلفات د مخنیوي په اړه باندې څومره د خپلې ژمنې عملي کړې دي؟
همیشه موږ د ولس له فشاره کار اخیستی دی او مخامخ د مختلف اړخونو له لورې مو تماسونه هم له وسلوالو ډلو سره نیولي دي، هم همدارنګه له حکومت سره چې په دې کې د حکومتي برخې لخوا هغه ژمنې تل ډېرې عملي شوي دي. ځکه پخوا به لویه مرګ ژوبله د مخامخ جګړې وه چې هغه له نیکه مرغه د فوز کې اصلاحات راغلي دي، کله چې عملیات کېږي هغه د ملکي خلکو ژوند ساتل کېږي. او همدارنګه له بېلابېلو اړخونو چې موږ له وسلوالو طالبانو یا له نور وسلوالو ډلو سره چې افغانستان کې جګړه کې داخل دي، د هغوی سره چې موږ اړیکې نیول شوي دي هغه ډېر جزئیات نه غواړم چې په مطبوعات کې خپاره شي. هغوی هم هغه قوانین چې هغه نړیوال دي، هغه قوانین چې دوی خپله لري او اسلام وضع کړي دي، د هغو د پابندۍ لپاره د هغو باندې د ټینګار لپاره موږ سره ژمنه کړې ده چې نور به تر ټولو جدي او لویه پاملرنه زموږ دا وي چې ملکي مرژوبله راکمه شي او خپلو جنګیالیو ته امر وکړو چې په جګړو کې د ملکي خلکو ژوند ته لومړنی پام
د افغانستان د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې مسؤل عزیز احمد تسلو چې وایي د جون میاشت کې رامنځته شوې مرګ ژوبله د تیر کال په مقایسه د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې 50% کموالی ښیي.
آزادي راډیو لونه تر ورځې په اونۍ کې
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو واورئ. ولسی جرګې ته د کاندیدانو د لیست د یوې برخې له خپرېدو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په دې برخه کې د شکایتونو او اعتراضونو ثبتولو ته ځان چمتو کوي. د دې کمیسون رئیس عبدالعزیز آریایی د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته ویل که څه هم د دې کمیسون د ولایتي کمشنرانو لیست د ولسمشر لخوا تر اوسه منظور شوی نه دی، خو دوی به دغه اعتراضونه په کابل کې ورسوي. په عین وخت کې د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمشنرانو نه موجودیت یوه ستونزه ګڼي. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې د کاندیدانو د ابتدایي لیست د یوې برخې له خپرېدو سره سم وای د خلکو او له ابتدایي لیست نه د حسب شو کسان د شکایتونو او اعتراضونو ارزولو ته بشپړ آمادګي لري. د دغه کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی د یکشنبه په ورځ له انتقاد سره وویل ولسمشر د یوه نامعلوم دلیل له مخې د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمشنرانو لیست تر اوسه پورې ځنډولی، خو دوی به اعتراضونه په کابل کې وارزوي.
نسبت عدم موجودیت کمیشنران ولایتی
از ده انتخاباتی شکایتونو ده کمیسیون ده ولایتی کمیشنران و نشتوالی کسه هم چار زندوی خود انتخابات قانون پسرگند توگوایی چه ده انتخاباتی شکایتونو ده کمیسیون ده ولایتی کمیشنران و پا نشتون که ده انتخاباتی شکایتونو کمیسیون ده مسئولیت ده منلو صلاحیت لری. لهم ده عمل مشبش پر آمدگی لرو چه لولایتونو نه ده شکایتونو ده رسیدو پا صورت که په مرکز کې اقدام وکړو.
خاغلی آریایی وویل د سرغړونو تقلب او د خلکو د اعتراضونو د ارزولو په برخه کې به د ولایتي کمشنرانو نشتون یو ستونزه وي. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې ته د کابل په شمول د ولس ولایتونو د کاندیدانو ابتدایي لیست خپور شوی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو ویلي چې د نورو ولایتونو د کاندیدانو د اسنادو په ارزولو کار روان دی. لخپور شوی لسنا د یو شمیر کاندیدانو نمونه لری شوی دی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مسؤلین وای دوی به دوه ډوله اعتراضونه درج کړي. لومړی هغه کسان چې له ابتدایي لسنا غورځول شوی او یادا چې پر نورو مسایلو اعتراض لري، د انتخاباتو د قانون د 4 ماده له مخې کولی شي چې د کاندیدانو د بشپړ ابتدایي لس لخپرېدو وروسته په دوه اونیو کې خپل شکایتونه درج کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان د وینې مرکزی بانک د یک شنبه پر ورځ د وینې د ورکړې نړیواله ورځ ولمنځله او له خلکو یې هیله څرګنده کړه چې وینې ته د خپل اړ هیوادوال د ژوند د ژغورلو په خاطر وینه ورکړي. د دې بانک چارواکو ویل افغانستان په کال کې شاوخوا 190,000 یونټ وینې ته اړتیا لري. یاد بانک د خپلو پلانونو د ښه پلي کولو لپاره عامې روغتیا وزارت ته یو لړ وړاندیزونه هم وکړل او د عامې روغتیا وزارت ویل هڅه کیږي چې د وینې بانک ته اسانتیاوې برابرې کړي. د موضوع جزئیات د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د پرمختللو تجهیزاتو مسلکي پرسونل کافی بودیجې او د وینې د ورکړې د ګټو په اړه د عامه پوهاوي کموالی هغه څه دي چې د افغانستان د وینې د مرکزی بانک مسؤلین مطرح کوي. دوی دا خبرې د یکشنبه په ورځ په کابل کې د وینې د ورکړې د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مراسمو کې وکړې. د افغانستان د وینې د مرکزی بانک رئیس عنایت الله هاشمی وویل دوی په کال کې د هیواد په کچه شاوخوا 1,90,000 سیسی وینې ته اړتیا لري او سره له دې چې دغه اندازه وینه ترلاسه کیږي، خو د طرحه شوو پلانونو د ښه پلي کېدو لپاره په کار ده چې د عامې روغتیا وزارت د دوی دغه وړاندیزونه ومني.
مسورت عموم د قسمت بودیجه است که به او اندازه که ما ضرورت داریم پلان کنیم بودیجه.
په عمومي توګه زموږ ستونزه په بودیجه کې ده. کومه اندازه چې مو ټاکلې وه هغومره نه ده، چون تجهیزات مو ورځنۍ اړتیا پوره کوي خو ضرورت دی چې مدرن شي. موږ په دې برخو کې د روغتیا د نړیوال سازمان او د حکومت د مشرانو مرستو ته اړتیا لرو چې دغه تجهیزات مو پوره کړي او موږ یې وکاروو.
د عامې روغتیا وزارت د وینې د مرکزی بانک ستونزې مني، خو ژمنه کوي چې د دغه بانک وړاندیزونو ته به مثبت ځواب ووایي. د عامې روغتیا وزارت د معالجوي طب رئیس ډاکټر محب الله زهیر وویل
من په څلور دشتو ولایاتو کې د وینو د بانک څانګې په مجهزو عصري سامانونو باندې سنبال کړي. په ټوله کې هیواد د مالی ستونزو سره مخ دی. که چیرې هیواد کې سوله تامین شوه، زه عقیده لرم چې هغه مالی زیرمې چې په جګړه کې مصرفیږي هغه به په روغتیایي او پرمختیایي چارو کې مصرف شي.
د افغانستان د وینې مرکزی بانک د وینو د ټولولو یوه معتبره منبع ده چې خوندي وینه اړو کسانو ته ورکوي او په ولایتونو کې هم څانګې لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. احمد تکل د نړۍ ورځپاڼې او خپرونې لوستي او د افغانستان په اړه د ځینو مقالو مهمې برخې درسره شریکوي.
د لویدیز ډیری ورځپاڼو د ولسمشر اشرف غنی د هغې وینا په اړه چې له یوې خوا د حکومت د یو اړخیز اوربند ختم اعلان کړ او له بلې خوا یو ځل بیا وسلوالو طالبانو ته د پخلاینې بلنه ورکړه یو لړ مطالب خپره کړي دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي ولسمشر غنی د اوربند ختم په داسې حال کې اعلانوي چې طالبانو خپلو حملو ته بیا زور ورکړی. ورځپاڼه د اختر په درې ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند ته د اشارې په ترڅ کې لیکي چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان په 19 کلنه جګړه کې اوربند نافذ او د دواړو ښکېلو اړخونو لخوا رعایت شو. ورځپاڼه لیکي چې ملکي وګړو، افغان پوځیانو او طالب جنګیالیو په ډېرو تودو احساساتو د دې اوربند هرکلی وکړ. واشنگټن پوسټ لیکي د اوربند پر مهال چې د خلکو د تمې خلاف په بریا سره پای ته ورسید زرګونه وسلوال طالبان ښارونو ته ولاړل او له خلکو سره غاړه غړۍ شول، او ځکه یې په افغانانو او هغو بهرنیانو کې چې د ولسمشر غنی د حکومت ملاتړ کوي دا هیلې را ژوندۍ کړې چې طالبان ښایي سولې ته لیوالتیا ولري او له مودو انکار وروسته د سولې خبرو ته کښېني. واشنگټن پوسټ لیکي چې د اوربند همداراز هغه حرکت هم پیاوړی کړ چې په ټول افغانستان کې د سولې په مقصد لاریونونه پیل کړي دي. د برتانیا چاپ ټلګراف ورځپاڼې هم په دې اړه په یو مطلب کې د اختر په درې ورځو کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند د افغانستان په 19 کلنه جګړه کې بېساري بللی او لیکي چې د اوربند په جګړه ځپلي افغانستان کې د خوښیو او لمنځنو شیبې جوړې کړې. ورځپاڼه لیکي چې وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو د اختر د درې ورځو د اوربند خوښي په یو وخت کې ولمنځله، یو بل ته غاړې وتل او سلفي عکسونه یې واخیستل. ټلګراف لیکي چې د اوربند په ورځو کې په ښارونو کې هغه ملکي وګړي چې د جګړې ربړې یې ګللې دي په دې هیله د طالبانو پر شاوخوا راټولېدل چې د سولې خبرو ته به کښېني. خو ورځپاڼه لیکي چې طالبانو د اوربند د تمدید لپاره د حکومت د غوښتنې له ردولو وروسته تېره اونۍ یو ځل بیا جګړه پیل کړه او په ټول افغانستان کې یې حملې وکړې چې په نتیجه کې یې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. ټلګراف لیکي د تشدد بیا پیل د هغو افغانانو پر هیلو د ناامیدۍ سړې اوبه تویې کړې چې فکر یې کاوه دا اوربند به د سولې خبرو ته یوه روښانه لاره پرانیزي، ځکه طالبانو ویل چې له افغانستانه د نړیوالو پوځیانو د وتلو تر وخته به خپلې وسلې کینګدي.
د کوچیانو چارو د سمون لوی ریاست سرپرست وایي چې کوچیانو ته د تذکرو د ویش په پروسه کې بېغوري شوې ده. حکمت الله عصمت د یکشنبې په ورځ یو خبري ناسته کې ویل چې کوچیانو ته د تذکرو د ویش سیار ټیمونه زیات او په دې برخه کې د ځانګړې پاملرنه وشي. په ورته وخت کې د وګړو د احوال د ثبت مرکزي اداره کوچیانو ته د تذکرو د ویش په پروسه کې د بېغورۍ خبره ردوي او وایي چې په دې برخه کې دوی هره ممکنه همکاري کړې ده او وبې کړي. جزئیات د رحمت افغان په ریپورت کې دي.
د کوچیانو چارو د سمون لوی ریاست سرپرست وای کوچیان چې د افغانستان د وګړو شاوخوا 14% جوړوي د تذکرو د ویش په روان بهیر کې ورته څه ډول لازمه وه پاملرنه نه ده سوې. حکمت الله اسمت د یکشنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې د وګړو د احوال د ثبت له مرکزي ادارې وغوښتل چې د کوچیانو لپاره د تذکرو د ویش سیار ټیمونه زیات کړي.
که دې ته توجه ونه شوله کوچیان له یو لوی ستر حق نه محروم کیږي، له خپل برخلیک له ټاکلو نه محروم کیږي، او که کوچی محروم شو را روان سیاسي برخلیک او سیاسي مشرتابه دا ټول له چیلنج سره مخامخ ده.
ښاغلی عصمت همداشان زیاته کړه چې په بادغیس او پروان ولایتونو کې یو شمېر کړۍ د نامعلومو دلایلو له امله کوچیانو ته تذکرې نه ورکوي. د نوموړي په وینا کوچیانو ته په تذکرو د سټیکرونو په لګولو کې هم ناغېړي سوې، او کم شمېر کوچیانو په خپلو تذکرو باندې سټیکرونه لګولي دي. په ورته وخت کې د احوالو د ثبت مرکزي اداره وای هر هغه څه چې د دوی په واسپوره وو کوچیانو ته د تذکرو په ویش کې ورنه استفاده کړې ده. د دغې ادارې وین رحل الله احمدزی وای کوچیانو ته د تذکرو د ویش او سیارو ټیمونو د جوړولو په برخه کې د کوچیانو ریاست مشورو ته غوږ نیولې او د هغوی د استازو په سپارښتنه یې دغه بهیر پر مخ وړی.
ډېر زیاتې مونږ له ستونزو سره هم مخ شولو، ولې بیا هم د کوچیانو دپاره مونږ ډېر زیات تدابیر ونیول، او د دې نه نور د چې اوچت له کوچیانو ورونو سره د دې نه نور زیات نه شو کېدلی. هغه څه چې زمونږ په وس کې وو په توان کې وو هغه ټول مو په کار واچول.
ښاغلی احمد زایمنی چې په بادغیس او پروان ولایتونو کې کوچیانو ته د تذکرو په ویش کې ستونزې شته، او په خبره دغه دوی د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې سره هم مطرح کړې ده. ښاغلی احمدزی که څه هم کوچیانو ته د تذکرو د ویش په اړه دقیق ارقام ورنه کړل، خو زیاته یې کړه چې د تذکرو د ویش په ملي کمپاین کې د کوچیانو په ګډون شاوخوا 5.5 میلیونه افغانانو ته د هویت تذکرې ویشلې دي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سټیکرونو د سیارو ټیمونو د غوښتلو په اړه د کوچیانو چارو ریاست غوښتنې پر ځای بولي. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي رادیو ته وویل دا چې وخت کم دی د دوی غوښتنې نشي پر ځای کېدلی. په ورته وخت کې د افغانستان په ولسي جرګه کې د کوچیانو استازی یوسف صابر وای که د دوی حقه غوښتنې ونه منل سي کوچیان به لارو سړکونو ته راووځي او سوله ایز لاریونونه به وکړي.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن وی له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې کتلي، او د اوکراین او د کریمیا په اړه یې له هغه سره د امریکا دریش شریک کړی دی چې د په خبره هیڅ تغییر به پکې رانه شي. جزئیات له سفی الله ستانکسي اورو.
د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې د اوکراین په سر ورسره موافق نه دی. هغه دا خبره پرون سی بي ایس ټلویزیون ته وکړه. جان بولټن چې د جون په 20مه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په موسکو کې لیدلی، دا هم وویل چې امریکا د روسیې له خاورې سره د کریمیا د یو ځای کېدو مخالفه ده. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار ښاغلی بولټن له روسیې سره د کریمیا د خاورې د یو ځای کېدو په سر د امریکا د مخالفت د ختمولو احتمال رد کړ، او ویې ویل دا د امریکا دریځ نه دی. هغه وویل ولسمشر ټرمپ په بیلابیلو مسایلو له پوتین سره خبرې کوي. ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ وویل چې هغه به د اوکراین او سوریې په څیر په مسایلو بحث وکړي او نور ټول هغه مسایل چې زموږ ترمنځ دي. زه فکر کوم د ولسمشر په باور دا ډیره مهمه ده، ځکه دا یو فرصت ورکوي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین وارزوي او وګوري چې په کومو مسایلو موږ سره پرمختګ کولی شو او په کومو نه شو کولی. تمه ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د فنلند په مرکز هلسینکی کې د جولای په 14مه وګوري. ټرمپ ورمه ورځ د روسیې له خاورې سره د کریمیا د الحاق له رسمي پیژندنې ډډه وکړه. کله چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه په ایر فورس ون یا د هغه په خاص الوتکه کې وپوښتل شول چې د کریمیا د مسالې په اړه د امریکا له اوږدمهالي مخالفت څخه به په شا شي، وویل چې وبګوري. ټرمپ دې پوښتنې ته هم ورته ځواب ورکړ چې آیا د کریمیا د الحاق په خاطر په روسیې د لګېدلو بندیزونو په لرې کولو فکر کوي که څنګه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف ورمه ورځ یعنې شنبه وویل ولسمشر ولادیمیر پوتین له ولسمشر ټرمپ سره په لیدنه کې په روسیې د امریکا د بندیزونو مسله نه مطرح کوي. هغه دا هم وویل چې که امریکا دا بندیزونه لرې کړي روسیا به ترې خوښه شي. امریکا د دغه هیواد په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د تورونو او هم د روسیې له خاورې سره د کریمیا د یو ځای کېدو په خاطر په روسیې یو شمېر بندیزونه لګولي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د سړېدو عوامل یادېږي.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. اوس هم له اسمت ساروان اورو چې د نړۍ تر ټولو سړه سیمه څه نومېږي او چیرته ده؟
په 2014 میلادي کال یو شمیر څېړونکو اعلان وکړ چې د نړۍ تر ټولو سړه سیمه یې چې په جنوبي قطب کې ده او د تودوخې درجه یې د سانتیګراد منفی 3 نوي ده پیژندلې ده. خو څرګنده شوې چې په نړۍ کې تر دې هم سړې سیمې شته. د نیوزویک مجلې د راپور له مخې د سپوږمکۍ د تصویرونو په وسیله په جنوبي قطب کې لا سړې سیمې کشف شوې دي. د سیمې دومره سړی دي چې تر دې په خوایې اټکل نه کېده. د هغې څېړنې پر اساس چې په 2016 میلادي کال کې وشوه څرګنده شوه چې د جنوبي قطب په ځینو برخو کې د هوا د تودوخې درجه د 2014 او 2016 کلونو ترمنځ د سانتیګراد منفي 8 درجو ته هم رسېدلې ده. د امریکا د کلورادو پوهنتون څېړونکو د هوا پیژندنې معلومات بیا وسیړل او دا نتیجه یې واخیسته چې د جنوبي قطب په ختیځ کې داسې ځایونه شته چې ځینې وخت یې د تودوخې درجه د سانتیګراد تر منفي 100 ټیټ حد ته رسېدلې ده.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو او د خبرونې دوهمې برخې ته رسېدلي یو. وطني مې بجې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې یو دوره کوشو. عزیزانو، د لټون اونیس پروګرامونه اورئ، خو له هغې مخکې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. په ننګرهار کې پرونی موټر بم چاودنې د دې خار د سکانو د ټولنې ګڼ شمېر غړي او مشران وژلي دي. د ننګرهار د والی ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې په وشل شو 1900 کسانو کې 1000 تنه د سکانو د ټولنې غړي دي. د امریکا د بارونو چرو مرستیالي وزیر الیس ویلز د افغانستان په مشرۍ د سولې له پروسې د خپل هیواد په ملاتړ او د افغان جګړې په سولې ییز خاتمه ټینګار وکړ. افغان چارواکي وی په شمالي ولایت فاریاب کې د طالبانو په هدفونو پرم دوه هوایي بریدونه کړی دي چې په خبره غنو طالبانو ته مرګ ژوبله اوختي. خو طالبان وی چې په دې بریدونو کې ملکیان وژل شوی دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وی د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې د اوکراین پر سر ور سره موافق نه دی. بولټن د جون په 8مه د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدنه وکړه. د جرمني د کورنیو چارو وزیر له صدر اعظم انګلا مرکل سره د کډوالو د پالیسیو په تړاو د اختلافاتو له امله خپل استعفا وړاندې کړه. هورست سیفور نن وختي د خپل استعفا خبر تایید کړ. او د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې پرون شپه کوربه روسیې هسپانیا ته ماته ورکړه. کروشیا هم له ډنمارک لوبه وګټله او د دې مسابقو کوارټر فاینل ته وتل.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه امدی کې ربانه ورستی رشي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا وری خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. د انصاف په لټه کې او بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې د یو مف پوهنتون یو محصل حلیم مهربان د نورو محصلانو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې څو کاله مخکې د لوړو زده کړو وزارت د یو مف پوهنتون لغو اعلان کړ او موږ یې کابل پوهنتون ته انتقال کړو. خو له څو سمسترونو وروسته کابل پوهنتون هم ځواب کړو. دی وایي درې کاله کېږي چې له تحصیله پاتې دي او بې سرنوشته ګرځي. دغه ستونزه مو د لوړو زده کړو وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړه.
د انصاف پلټکه
ورور تاسو سوګه د کوم ځای په ټلیفون کړي؟
زما نوم عبدالحلیم مهربان ده، د مرکز کابل نن تاسو سره تماس کړم.
مشکل هم سو
تقریبا دوه کال تیر شو د مخکنی رهبری د لوړ زده کړو د وزارت په وخت کې زموږ پوهنتون په نامه د یوماف چې کابل کې فعالیت درلود سویس مې دلته څنګه درلودله کابل کې هلته موږ محصلینو هغه پوهنتون د لوړو زده کړو وزارت د پریکړې په اساس باندې لغوه شو او د یوماف مخکنی پانتون سمره محصولین سی و طول کابل پانتون تا انتقال شلو مگل تا یو سمستر دو سمستر درس مومو وی امتحانون هم واخستل سل نمری مومو ایلان سی اما دموگ مشکلات سی حکم دی رئیس جمهور تا ضرورتو سی شخصی پانتون و دولتی پانتون تا انتقال اگر حکم ضرورت پوری پات دی زموږ اوس بیا درسونه د مونوګراف دفاع تیزیس همداسې پاتې دي او موږ ته پوهنتون کې ویل کېږي چې ستاسو مشکل تر اوسه پورې حل شوی نه ده، سیند ته مه راځي، خپل کارونه مو خلاص کړي. تقریبا یو کال ووت چې همدا وعدې موږ ته راکول کېږي چې سبا ستاسو مشکل حل کېږي، بله ورځ حل کېږي، اما تر دا مهاله پورې هغه مشکل ته رسیدګي نه ده شوې.
یومف پوهنتون کې څو کاله درس ویلی و؟
یومف پوهنتون کې موږ دوه سمستره تکمیل کړي وو، اما مخکې کله انتقال شلو کابل پوهنتون ته، موږ کابل پوهنتون کې موږ سره لومړی سمستر ومنل شو، دویم سمستر نه موږ شروع وکړه.
ستاسې دا دوره د پوهنتون وه، یعنې شپاړسم صنفه پورې وه او که نه د هغې نه پورته وه؟
دا دوره د ماستری ده، دلته چې کوم محصلین دي ټول د ماستری پروګرام محصلین دي.
د دې فیس څو په هر سمستر کې؟
موږ خو په یوما پوهنتون کې 1,00,000 افغانۍ سمستر وار فیس ورکولې. کابل پوهنتون کې تر دا مهاله پورې زموږ نه قسم نه واخیستل شوی. دوی ویل چې موږ به دا کمیټې او دا موږ پیشنهاد کوو، بیا به ستاسو فیس وروسته تعینېږي، خو تر دا مهاله پورې موږ فیس نه ده پرداخت کړی او دوی هم دقیق تصمیم نه ده نیولی چې تقریبا نفر په تعداد کې محصلین دي چې د کابل پوهنتون کې تر دا مهاله پورې بې سرنوشته دي. داسې مې ویل کېږي چې د رئیس جمهور حکم هم اخیستل شوی و، اما د رئیس جمهور حکم هلته چې کومه مافیا ده، هلته چې کوم زورواکي دي د مخکني پوهنتون، هغه حکم ټول ورک ده. وزارت څه جرأت نه شي کولی بیا د رئیس جمهور ته بیا داسې پیشنهاد ورته وړاندې کړي. داسې مې ویل کېږي خو تر دا مهاله پورې دا درېیم وزیر ده یوماف چې دا مخکنی یوماف پوهنتون، هغه یو زورور سړی ده. دلته د وزارت زور نه رسېږي، اداره عمر کې د رئیس جمهور حکم ورکېږي، پیشنهاد ورکېږي، نو تر دا مهاله پورې محصلین همداسې بې سرنوشته ګرځي. کله د وزیر دفتر مخ ته ولاړې، وزیر راته وایي وخت موین ته، موین دفتر مخ ته ولاړې، موین مو رئیس ته لېږي، لکه د بورتال توپ یو بلې خواته محصلین وهل کېږي.
دغه یوماف پوهنتون اوس فعال دی که نه تړل شوی؟
یوما پوهنتون فعال ده، دوی نوي محصلین هم نیولي دي، تر اوسه پورې چا مخه نه ده نیولی.
تاسو ولې بېرته یومف ته مراجعه نه کوئ چې خپل پاتې درسونه هلته ولولئ؟
موږ بدبختي په همدې کې ده چې موږ د لوړو زده کړو وزارت رهبري پلاوي ته مو احترام وکړي. موږ راغلو خپله مخه نه یې راغلې، کاشکې موږ خپله مخه راغلې وای، د موضوع به د موږ وای، خبره به موږ ته نیول کېده. کاشکې موږ پوهېدلی چې دا وزارت دومره د کفایته ده. تر دا مهاله پورې موږ مشکلات نه دي حل شوي او یوما پوهنتون همداسې ادامه ورکوي خپل فعالیت ته.
تاسو د 200 کسان محصلین چې راغلی دولتي پوهنتون ته درس هم شروع کړو که نه، یوازې ته پاتې او که نه دا 200 واړه ټول هم دغه سرنوشت باندې گرفتار دي؟
دا 200 محصلین ټول بی سرنوشته دي. څو ځلې راغلي وزارت، تقریبا شپږ میاشتې اوه میاشتې کېږي نوی وزیر صاحب راغلی ده. له دې سره موږ ناستې وکړې په ډېر جدیت سره، موین د محصلانو راوغوښتو، موین تدریسي راوغوښتو، د هغوی په مخ کې موږ ته ډېرې قوي وعدې راکړې، ستاسو مشکل به په یوه هفته دوه هفته په جریان کې حل کېږي. اما له هغې ورځ تقریبا دا د 5 میاشتې وتې، هلته موین د وزیر خبره نه مني، رئیس موین خبره نه مني، داسې یو رقم ګډوډیشن ده. یو نیم کال کېږي چې موږ په همدې منډو کې یو، په یوه اداره ووځو، په بله ننوځو، نو هره وجه ته حالات موږ وکتل، نو موږ هسې مجبور شو نو ستاسو ته زنګ وګوره، نور لاره نه موږ نه وکتل.
دغه 200 محصلینو د جملې نه داسې محصلین خو به نه وي چې بېرته مراجعه کړي یومف پوهنتون ته؟
اولو کې تقریبا تر 300 پورې دا تعداد رسېدی. وخت دا سرګردانی ولیدل سوه، ډېری محصلین بېرته یومف ته لاړل. 130 تر 190 پورې محصلین فلحال په کابل پوهنتون کې د بې سرنوشت همداسې ګرځي.
استاد غواړي چې دا پاتې درسونه په کابل پوهنتون کې سرته ورسوي؟
موږ نه لار ورته کړې ده، زړونو له درس نه تور شوی، له تحصیل نه شي په دې مال کې څوک تحصیل کوي. په داسې یو حالت کې یو چې موږ یا چې موږ په هر طرف کې دوی بوځي، خو موږ دا 2 کاله 3 کاله چې موږ زحمت کښلی ده، دغه 3 کاله زحمت زموږ بېهوده لار نه شي. موږ پیسې مصرف کړي 1,00,000 افغانۍ موږ سمستر فیس ورکوي یوماف ته، نو داسې یو حالت کې موږ قرار لرو. موږ وایو چې موږ په هر طرف ته دوی بیایي، خو موږ همدې وزارت همدې رهبری ته احترام لرو چې کوم طرف ته دوی وغواړي موږ هغه طرف ته دي موږ بوځي موږ په خپله خوښه نه یو راغلي کابل پوهنتون ته موږ همدې وزارت راته بالکل یو همدا وزارت زموږ مشکلات اوس حل کړي
یو مخ پوهنتون خو خپل کابل پوهنتون د خوانه او د لوړ زده کړو وزارت له خوانه لغوه شوی او کنه او بیرته اوس فعالم دی
بورد رهبری د لوړ زده کړو وزارت ته همدا فیصله کړی وه چې یوما پوهنتون تقلبي ده دوی په دې نامه باندې اصلا په سویس کې پوهنتون موجود نه ده دوی بعد له 15 کلو وزارت په دې خبر شو چې دا تقلبي ده
خطا سي په دغه دولتي پوهنتون کې هم حاضر وای چې فیس ورکي
بله بله او حاضر وو هیڅ مشکل نه لرو تاسو مرته تصمیم نیسي تاسو مره دې په موږ باندې پیس مشخص کې موږ خپل پیسې تابلو موږ حاضر
خو چې د تحصیل نه پاتې نشي
چې تحصیل نه پاتې نشي موږ د درې کال کې په امنی منډو کې موږ د درې کال وخت او پیسې ورشه مو ټول هم د ځای ته زموږ وستر نه هیڅ مشخص نه
په شوم د دې پښتنه بو کو دا به مترکو د لوړ زده کړو وزارت سره به مترکو
د انصاف پلټکه
د غستون زمد لوړ زده کړو وزارت لوایاند خاغلی ضیا ساحل سره شریک کړه جناب ساحل هغه محصلان چې د یو مخ په پوهنتون کې څو سمستر تحصیل کړو بیا د کابل پوهنتون ته انتقال شول دوی وایي چې د کابل پوهنتون هم جواب کړی او دا څو کال کېږي چې بے سرنوشت ګرځي په دې برخه کې مستاسو نظر غوښت
په سال 95 وزارت تحصیلات عالی یک مکتوب را دریافت میکنه از وزارت خارجه
بله
اون مکتوب از
خاغلی ساحل زما پوښتنه په دری ژبه جواب کړی او ویل په 1395 مریز کال کې د لوړ زده کړو وزارت د هرنوی چارو له وزارت نه یو مکتوب ترلاسه کوي دا مکتوب په سویس کې افغان سفارت ته ورکړل شوی وو په کې ذکر و چې په سویس کې د یو مخ په نامه پوهنتون نشته او کومه څانګه چې په افغانستان کې پرانستل شوی اعتبار نه لري خاغلی ساحل دا هم وویل په دې موضوع د یو مخ پوهنتون هم خبر کړ د وویل په دې برخه کې حقوقي جنجالونه رامنځته شول بلاخره د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو د سرنوشت د معلومولو په خاطر جمهوري ریاست ته یو پیشنهاد وکړ چې کوم محصلانو چې د 1395 لمریز کال د جدید میاشتې نه مخکې په دغه پوهنتون کې تحصیل کړی دوی به د کابل پوهنتون ته انتقال کړي چې پاتې تحصیل په کابل پوهنتون کې سرته ورسوي تیزس به هم ولیکي د فراغت سند به هم له کابل پوهنتون ترلاسه کړي او کوم محصلان چې د 1395 لمریز کال د جدي نوروز په یو مخ پوهنتون کې تحصیل کوي د هغوی مسؤلیت د کابل پوهنتون په غاړه نه دی خاغلی ساحل وبل کوم محصلان چې د دغه حکم په اساس کابل پوهنتون ته انتقال شوي او څو سمسترونه په کابل پوهنتون کې بشپړ کړي دوی کولای شي چې په کابل پوهنتون کې تحصیل ته دوام ورکړي خاغلی ساحل زیاته کړه خای زمونږ د غورونه خبر نه خود دوی موضوع د لوړ زده کړو وزارت د پیشنهاد په اساس او د جمهور رئیس په حکم په بشپړه توګه حل شوی دا یعنی مشکل رفع شوه
مشکل کاملا رفع شوه خاطر دوستای ما جان باشه
تشکر کامیاب باشه
قربان
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وام اوریدل شي د یو مخ پوهنتون زین محصلان چې کابل پوهنتون ته انتقال شوی وو ویل چې د لوړ زده کړو وزارت په دستور ل یو مخ پوهنتون نه کابل پوهنتون ته انتقال شوی خو د سو سمسترونو ل بشپړولو وروسته کابل پوهنتون هم جواب کړی او وس به سرنوشت پاتې دي او د لوړ زده کړو وزارت وویل چې د دوی موضوع د لوړ زده کړو وزارت د پیشنهاد او د جمهور رئیس له منځوري وروسته حل شوی او دغه محصلین کولای شي چې کابل پوهنتون ته مراجعه وکړي او خپل تحصیل په کابل پوهنتون کې بشپړ کړي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري لا آزادی رادیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او پیرزوینې ومنی. په دې هیله چې د دې اونۍ خبرونه تاسو ته ښه زیری ولري. ستاسو پیغامونه راخلم چې د تېر اونۍ په اوږدو کې مو راستولی دي. د معمول سره سم خبرونه په هغو پیغامونو پیلوم چې ورک دوستان پکښې پیدا سوي دي او ځینو عزیزانو موږ ته په خپلو سیمو کې د موندل سویو کسانو نشانې وایي. قلم او کاغذ راواخلئ او د دغو کسانو نشانې او د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ. کیدای سي ستاسو ورک په همدغو کسانو کې وي. نو نور مو نه ځنډوم، له غزني څخه د یوه دوست پیغام اورو.
زما پیغام دا دی، ما یو څوک پیدا کړی دی د غزني ولایت څخه، دی زرانه دی. که د هر چا د ورکې زما دغه شمېره ده، په دغه شمېرې دې ما ته زنګ ووایي. 0   4 34 شپږ سوه یو څلوېښت او 4 دغه مې شمېره ده، په دغه شمېرې دې ما ته زنګ ووایي. زه د هلمند ولایت د علي ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. دعاګانې وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار د پنجو د ولسوالۍ څخه دولت ملتیار خبرې کوم، چې زه د کرزي په دریم کال د کور څخه کښتۍ راوتلې. زما څخه خپل کور کوچنیان لویان ټول ورک شي. نو په هغه وخت کښې جنګ و جګړې وې، نو زما څخه کور ګرده ورک دی. چې هر څوک زما په هکړه معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 01 0 0 5 5 2 1 1.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خو هیله لرم یو وخت تاسو د داوس روژې په 15 یا 16 یا 16 تاریخ باندې د یو نفر اعلان خپور کړی و چې هغه ورک شوی و. 15 میاشتې کېږي د کندهار ولایت د خاکیز ولسوالۍ څخه ورک شوی دی، خو د قلات په ساحه کې. نو هلته د چا سره، لکه چې دوی موږ نه پوهېږو چې د چا سره دی، خو دا اعلان تاسو خپور کړی و چې هغه اسدالله نومېږي، د اجازره کاکا زوی دی. نو هغې خو دا تاسو اعلان خپور کړی دی، موږ اورېدلې څه پر وخت نه دی. موږ ته بل چا وویله. نو که چېرې تاسو مهرباني وکړي که د هغه ادرس څخه یو نمبر پاتې وي یا بل څه پاتې وي، نو هغه ادرس نمبر بته زما دغه نمبر ته که راکړي، نو زه به ډېر خوشحاله شم.
مننه کوم وروره ستاسو د پیغام څخه. ستاسو د غوښتنې سره سم موږ په آرشیف کې دا پیغام پیدا کړ، دا دی درته خپروم. شمېره در سره ولیکه او هیله ده چې همدا کس هغه ستاسو ورک سوی وي.
زما نوم بیدالله ده، د اتغر د ولسوالۍ د زابل د ولایت. دا یو لیونۍ درې راغلی ده، تقریبا 15 میاشتې کېږي اندازن، تر کاله اوسدی ده. اسدالله نومېږي، د پلار نوم یې حاجي حضرت ده. کله بل رقم نوم یاد کړي، په کومه لاخیر ده. د دې ګرځي، یو ورځ یو رقم خبرې کوي، بل ورځ بل رقم خبرې کوي. که چېرې کورنۍ وي یا یو پلار وي یا یو ورور وي یا معلومات غواړي، دغه دوه نمبران ته زنګ ووایي. 0 01 02 50 54 34. بل نمبر ده 0 01 04 86 50 40. زابل ولایت، د اتغر ولسوالۍ، د سید خیل کلی.
یو ځل بیا غواړم ټینګار وکړم چې که تاسو د دې خپرونې له لارې د خپل ورک دوست او عزیز د موندلو په تمه یاست، نو د خپرونې تر پیل دمخه د شمېرو د لیکلو لپاره قلم او کاغذ تیار کړئ، ځکه ځینې وختونه پیغامونه دومره ډېر وي چې موږ نسو کولی تېر پیغامونه بیا تکرار خپرو کړو، او غواړو ټولو ته نوبت ورسېږي. او تاسې موږ څخه په وار وار غوښتنه کوئ چې موږ باید دغه پیغامونه بیا بیا درته تکرار خپره کړو. نو د دې دپاره چې ټولو ته نوبت ورسېږي موږ دا کار نسو کولی. اوس به ورسو هغو کسانو ته چې په خپلو ورکو پسې ګرځي.
ګرانو دوستانو، محترمو اورېدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0 00 02 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 02 4 3 6 1. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 00 02 02 21 12 41 15.
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. افغانستان پاکستان ایران معلومات معلومات
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې زما یو ورور دی، د عبدالعظیم په نامه دی، د کریم قصاب زوی دی، دی د ولس کالو د درې کاله کېږي چې نادره کسوی دی، د جنګ په حالات کې دی، ملکي سړی و، هر ورور چې په اړه معلومات لري چې دی زما خبرې خپله اوري، په دغه شناره کې مسته زنګ ووایه. صفر دوه بیا صفر دوه اته پنځه شپږ شپږ اووه صفر
السلام علیکم. زه خان میر خبر کوم، جما پلار وکسوی دا دو ورځې کیږي، او یادی محمد نور نامه دا تلوری رنگ کې جاپانی سایکل د وسره یو جګر ډبه د وسره د لوګر ولایت پښتون آباد کلی نه نادر کسوی دا چاتم پته په دې لمبر دې ما سره رابطه وکي. چې پر وسه وشپک شپېت در پنځوس یار لس بس مننه کب دې لمبر چا رابطه وکړه خیر وسې مننه.
بله برو راز دا تکلیف ری اصاب بولارم تاس پا ایام می چه تاس پا در لکل آیده چه دستا زنگ می بو ایو پا دو شمیرانیم چه در کرده زا پا شمیرام سایی نپویگم اما غشمیره دی ما نشر که هر سو که دنجل که دی موقع گوری که هر سو گوری که بخارج که پاکستان که پیلمن که پا هر منطقه که دی ما کسو که غاگ گوری خدای دی پاره کنده و خوش بو که دی ما باقا دور ورک شوه دی مای دی مرم رویس اچنی مر اشتانه دیوان باشت ایت سرک نسته که هر چه تا معلومات وی پا ما غشماره ما تا یو زنگ رو با ای برو را خدای پا مانزه دی بتاس نگه وارم لیت درا کې نشته وروره. په هر ځای کې ما جوړ وګرځیدم پیدا مې نه کړه، په هر چیرته کې څوک د موغا ګوبرې که دنجل کوي او د مای مرم رسې ورکه دی تر اوسه پورې تکلیف د اصابو لري نشته، د غم د اسنادی د دولسم عمر ته شته دی وروره، دا امکانه دی، خدای په امان، ډېره مننه.
ہلو السلام علیکم. جاوید ایم د ننګرهار ولایت د پچراګام ولسوالۍ نه تاسو سره په لیکه کې مو یو ورک لارم په زلغنی په نوم باندې اته کال خوشا کی کور صدر در کا شوې کچی ته وی ما واز او ری مردر دوستانو سوی یا بندي وی ما واز او ری نیم په زلغمی ده اته کال کی کور صدر در کا شوې نو لپن پلان د شمار د من ساړی ته وکی کی پر و نه بیا درې وړ اته چالو درې شپږ درې آزادې را دونه یو نړۍ مننه پرې باخور پیغام منه شرکا په مخالخه
هغه دما یو لوی دی دوه کاله کېږي چې نادره کشوی نوم یې احمد جان دی د چا ته معلومات وي په دغه شمېره زما ته زنګ ووایي صفر صفر اووه اته یو پنځه یو شپږ نه صفر درې سوه شپږ اویا.
السلام علیکم. زه پیدا د کندهار ولایت سیم بولګه ولسوالۍ خبرې کوم. زما یو ورور دی، الله داد په نامه د الله ستوبل ښکاله کیږي، نه لاره کسوی دی، د پلان نوم یې ملام دی کار څوک زه په اړه معلومات لري په داسې مهاره دي مسه زنګ وایي صفر اویا اویا اته اتیا څلور سوه نهویشت صفر اویا اویا اته اتیا څلور سوه نهویشت. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. زه درادو ازادي کار کوم ته سلامونه وایم. زه په خپل د بادغسته ولایت يم، د مقر د ولسوالۍ يم، د اندړو د کلی يم. ما دوه کال و درې میاشتې کېږي چې زوی مې ورک دی، په نامه د اسد الله دی، د پلار نوم یې میرزا دی، په پنځلسو کالو دی. د هر ورور سره چې یا دی په خپل زما غږ اوري، یا د هر ورور سره چې هر ورور چې معلومات دي په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووایي. صفر اووه سوه پنځه اتیا یو سل شپږ اتیا دوه سوه اوه ویشت بل نمبر درته صفر اووه سوه اته ویشت
خبر کوم احمد گل ما زمان پا نام در نو هر سڑے کے معلومات لری اریا ور سر یا پا خبر ماتا دی ٹیلیفون زنگ پر وای
ہلو السلام علیکم زدار آزادی کارکن و سلام علیہ فخولہ بادگست والا مقرب السوالی ہم اندر دکھی ہم ادوا کال ادرے میں اس کی زین رکھ دی فنامت آساد اللہ دی دفلار میں مرزا دی تو تنزل اسے کال دی دہار رور سرسی یا دې په خپل ځما ځغ او یا د هر ور سره شي ار ور چې مال واخلي په دا شمیره دې ما ته زنګ ووي سپور وسه او پنځاتیا یو سر او شپږاتیا دوا سه او وي شپږ نمبر زته را سپور وسه اتیش وسه شپارس اته سه او دوله په یو نمبر بیا د تا سپور وسه او پنځاتیا یو سر او شپږاتیا دوا سه او وي سلام
السلام علیکم خدمات اول سال کے احساس کا معلومات
السلام علیکم اجازه جنازو کار کوم کو او دین کو تاسو سلام علیکم دین محمد ترخیل ما غم ولې ترخیل د ترخیل له مدرسې له سیمه نیاري کني ولې زمونږ یو د خلاص د ورک دا په پته نه تا چې څه نوم دا ارمانی څه دا او چې ته هم پیدا کړ په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې د افغانستان په دې سره اړیکه ونی چې سی پر واه یا چې دې څنګه پنځه کاټه هوه
الو عجیب مسجد محمد افغان د نداری د ولسوالۍ د لوی مانده د خمانو د کشت رستا چې په نماز کې ما زموږ یو هلک دی چې د پایین په نامه دی هم لیونۍ دی هم به ورته ولې خبرونه هم دی خبرې نه شي کولی نو دلته د دوشنبې میله وه دغه سره چا بیاونه دی نو چې چیرې به دلې په نظراته به یې په ګرش کې به یې په هر ځای کې به یې معلومات یې نه راته کېږي خبرې نه شي کولی لس لږې راغلی په دا یوه لاسو په یوه پښه باندې معیوب دی
السلام علیکم زمان په نامه هر سړی کې معلومات یا ور سره یا په خبره ما ته دې په دغه ټلیفون زنګ وې ته طالب آکا دې دې چې پر و چې پر څلور درې څلور پر اته تینځه یو ور ټلیفون نمبر بیا تکراروم چې پر و چې پر څلور درې څلور نه چې اته تینځه نو هر سره کې معلومات لري ما دې په دغه شماره زنګ وي احمد ګل هم د پښتو خبره کول ما ورور ته ګل زمان په نامه دې السلام علیکم
بلی السلام علیکم زه ګل احمد هلمند ولایت نه د علي دول صالح دی لباغ ویژن کنا کا چې مې د تلور کال کې چې کور ته نه درک شوی مو د دې مرګ یاد ژوند په اړه هیڅ معلومات نه لري چې دې په خپل ځما شغل دی نور اندولان قربان کې جن مهرباني دی په دغه نمبر دی مو ستاسو کول چې پر وو چې پر وو یو څه لپاره څه کول دي 2000 افغانۍ جایزه لري
سلامونه وړاندې کوم د ورکوشو عزیزانو پروګرام ته زما ته دوه دوستان ورک دي چې یو په نام د الاداد دی یا د شاهنواز دی او بل په نام د محمد جواز خان محمد دی دا دوه دانې د شپږ برج راته وکسوي دي کچیر یاد دی او ملګری زموږ غږ او کچیر دی زموږ غږ او زموږ سره دی په دغه نمبر تماس ونیسي چې په وګوره چې په څلور شپې څوارلس اته اویا کولای شي زموږ سره په دغه نمبر باندې دغه ونیسي تماس ونیسي چې په یو ځل به دا نمبر تکرار کړم چې په و چې په څلور څوارلس چې په و چې په څلور شپې څوارلس
اتاویا په دغه نمبر کولای شئ زموږ سره زنګ ونیسئ. د هرات ولسوالۍ د شیندن و خواته د پشتیالو خواته تللی دی، کولای شئ زموږ سره په دغه نمبر تماس شپږ برجه کېږي، موږ ته یې حال نه معلومېږي. بس وسلام، مننه.
الو، السلام علیکم. زه احمد ګل د پساو د خبره کوم. زما ورور ګل زمان په نامه د ریناسټیزي چې نادر پسو دی، نو هر کړي سره کوي یا معلومات ور سره یې ما ته په دغه ټلیفون زنګ ووي. سپر و سپر څلور درې څلور نه سپر پنځه تا لمبر یې وار بیا تکرارو. سپر و سپر څلور درې څلور نه سپر اته پنځه وسلام.
وعلیکم السلام محترم ورور، ستاسو پیغام مو د خبر کړ په دې هیله چې تاسو او نور ټول دوستان ژر تر ژره له خپلو ورکو عزیزانو سره یو ځای سي. د خبرونه پای ته رسوم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد يم زچه قدم به قدم گدم تا یادم اومد.